روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د نړۍ په کچه د زړه ناروغي د مړینې تر ټولو ستر لامل دی. هر کال څه باندې 40 میلیونه کسان د زړه په ناروغي مړ کیږي. د سپتمبر 9 د زړه د ناروغیو یا د زړه نړیواله ورځ ده. څه وکړو چې یو سالم یا روغ زړه ولرو؟ روغ زړه څومره په بدن کې مهم دی؟ څنګه ځان د زړه له ناروغیو ساتلی شو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د زړه د جراحي متخصص او کابل کې د الحیات روغتون مشر سید خالد راشد، او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو، تاسو هم کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د زړه د ناروغیو اړوند پوښتنې له ډاکټر صاحبانو نه مطرح کړئ. د سټوډیو د تماس شمیرې دي 00 422 12 15 40. یو بل شمیره ده 00 422 12 15 40. که د اړیکه وسنه لري یوازې موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکار بیرته تاسو سره تماس نیسي. د واتس اپ شمیره هم در توایم 00 422 12 15 40. ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمنی نه سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل دینه وکړو چې زړه چې د انسان په بدن کې یو مهم ارزښت لري، ویل کېږي چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې تر ټولو لوی عامل د زړه ناروغي دی. همداسې ده، او څه عامل دی چې د مړینې په کچه کې د زړه ناروغي دومره مهم او غټ رول لري؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته، استاد اوریدونکو ته. بالکل، لکه تاسو چې وویل، زړه د انسان د یو د تر ټولو مهم ارګانیزم په ډول باندې خورا ډیر غټ رول لري. هغه مهم رول یې دا دی چې زړه دا وظیفه لري چې د انسان ټول بدن ته وینه پمپوي. یعنې ټول بدن ته د انسان ټولو کوچنی حجرات ته د وینې په واسطه باندې د اکسیجن رسول د زړه وظیفه ده. نو که ان د انسان زړه نور حرکت څخه ولویږي او حرکت ونه کړي، نو په لومړي قدم کې مغز ته اکسیجن نه رسېدلی، او که مغز ته اکسیجن ونه رسېږي نو انسان د مړینې سبب ګرځي. نو په دې خاطر زړه چې دی یو خورا مهم ترنګانو څخه د انسان په ژوند کې رول لري.
ډاکټر صاحب ډیر مننه. اول خو مننه کوم چې تاسو په ډیر بوخت وخت کې زموږ بلنه ومنله، او داسې ښکاري چې لا هم تاسو له کوره بهر یې. مننه چې زموږ بلنه مو منله. دا اوریدونکو، تاسو نه هم هیله کوم چې اړیکه ونیسئ، له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب په جرمنی کې دی او د زړه یا په مجموع کې د عصبي ناروغیو په برخه کې تخصص کوي. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د زړه ځای په زړه په بدن کې ډیر مهم دی، ځکه چې وجود ته وینه پمپوي، او هر کله چې د وینې دغه پروسه یو څه ټکنۍ شي نو همدغه ده چې د زړه ناروغۍ رامنځته کیږي. دغه د زړه ناروغۍ په افغانستان کې هم څه عام دي، خو داسې ده چې تر ډیره نه ښکاري او ډیر کسان د زړه معاینات هم نه کوي. په افغانستان کې دا مهال د زړه د ناروغۍ لپاره د عامه پوهاوي کچه څومره ده، او څومره فکر کوي چې په کال کې یو ځل مهم دي چې د زړه معاینه وسی؟ البته هغو کسانو ته چې سنونه لکتر لګل 40 یا 50 نه پورته دي.
بالکل لوجن صاحب، زب په لومړي سر کې د زړه د ناروغیو په اړه یو لاندې تفصیل ورکم چې د زړه په ناروغیو باندې کم کسان ډیر اخته کېدلی شي، کم خلک د ډیر ریسک سره مخامخ دي. په لومړي سر کې کله د زړه او د رګونو ناروغي د جته موږ په عمومي سلا په چیپ کې کارډیوواسکولر مریضان ویل کیږي، نو چې په هغه کې د زړه امراض دي، په هغه کې د مغز یا د سټروک هم د دغه سره تړلی دي. په لومړي سر کې باید موږ ووایو چې د دغه مرزو د لپاره مختلف ریسک فاکټورونه شته. یعنی کله هغه ریسک فاکټورونه سړی ولري، په هغو انسانانو کې د زړه او د اعصابو د امراضو کچه خورا ډیره ده. دا ریس فاکتورونه په عمومي شکل موږ په دوه ډولو باندې ویشلای شو. یو هغه ریس فاکتورونه دي چې په هغه کې انسانان پر ډېر تاثیر نه لري. د مثال په ډول عمر یا سن. سن که د سمپل وړې دوه سره د دغه ټولو امراضو ریسک خورا ډیریږي، یعنی د پدې کې انسانان خورا ډېر تاثیر نه سي بدلی. دوه هم ریس فاکتور چې دي هغه په نارینه وو کې د ښځو په نسبت باندې د دغه امراضو ریسک ډیر دی. یعنی دا هغه ریسک فاکتورونه دي چې سړی نس کولای چې په دې کې تغیر راولي. دوهم هغه ریسک فاکتورونه دي چې هغه کې سړی کولای شي چې خپل خورا جوړ تاثیر ولري. د مثال په ډول لوړ فشار، لوړ فشار یو د زړه او د او یو د امراض د پاره خورا یو غټرین ریسک فاکتور دی، مخصوصا هغه لوړ فشار چې هغه کنټرول شوی دی. دوام هغه ریسک فاکتور چې دی هغه شکر ده، او تر ټولو مهمه هغه شکر ده چې هغه نه کنټرول شوی. دریم د دخانیاتو استعمال دی. دخانیاتو استعمال هم یو د غټرین ریسک فاکتور څخه د زړه په یا قلبي حمله کې خورا مهم رول لري. نو او دریم چې دی څلورم چې دی هغه ریسک فاکتور دی چې د اوبیسټی یا چاغښت، چاغښت دی د خپل یو تو غټرین ریسک فاکتور څخه د قلبي حمله او د سټروک خورا غټ رول لري. نو زموږ په ټیپی بخش کې زموږ تر ټولو ډیر کوشش دا دی چې هغه ریسک فاکتورونه چې په هغه کې انسانان رول درلودلی سي دا تر یو حد پورې سړی وکولای شي دا کام کړي. مثال په ډول فشار د پاره باید اقلا هغه انسانان چې تاسو ویل چې سنونه تر 50 څخه لوړ اقلا باید یو اړید فشار وکتل سپکال کې. دا هغه مریضان چې لوړ فشار نه لري او هغه خلک چې لوړ فشار ولري هغه باید د لوړ فشار اقلا په 3 میاشتې کې یو اړید باید کنټرول کړي. وګوري چې هغه دوا چې دوی اخلي هغه دوا د دې لپاره کافي ده او کنه ده. دریم هغه خلک چې شکر لري، شکر باید اقلا په 3 میاشتې کې یو اړید کنټرول شي، او مخصوصا د 3 میاشتنی راپورونه د شکرې فراری مهم دي، ځکه هر څومره چې د په بدن کې د ګلوکوز کچه لوړیږي په غوند په هغه سویه د قلبي او اویي امراض کچه هم ډیریږي. نو زموږ هڅه ټول عمر دا ده چې موږ وکولای شو دغه ریسک فاکتورونه تر یو حده پرې کنټرول کړو.
بله کوربدان ډاکټر صاحب، هادي بیرته تاسو ته راګرځو. اوس هم ورځو کابل ته د الحیات روغتون مشر او د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو په زړه باندې کوم چې د زړه ریسک فاکتورونه یا هغه خطرونه چې د انسان په ژوند کې زړه ته متوجي وي، مخکې ډاکټر صاحب هادي ډیر ښه تشریح کړل. هغه ویل چې په دې کې داسې فاکتورونه دي چې د انسان له اختیار وتلي دي، چې هغه مثلا یو پکې د سن موضوع ده چې سن څومره زیاتیږي نو د زړه لپاره خطر رامنځته کیږي. بل هم دا ده چې وای نارینه وو کې نظر خزو ته دغه خطر زیات دی. اما ځینې داسې فاکتورونه یا ځینې داسې عوامل دي چې هغه د کنټرول او مخنیوي وړ دي، مثلا لوړ فشار دی، شکر دی، دخانیات دی او دغه راز چاغي ده. دا سیره تبیل سي چې د زړه ناروغي تر کومه کچې پورې یا 2% د دې وردی چې مخې ونیول سي یا لکتر لګه د ریسک یا خطر را کم شي.
ډیره سره مننه اول په تاسو نه مننه کوم چې د زړه نړیوالې ورځې په مناسبت باندې خبرنامه نیولې تر څو چې خلکو عامه په هاوی وړ شي. بالکل دا پښتنه ډیره اساسي پښتنه تاسو وکړه. د امریکن هارت اسوسییشن، د ورلد هارت فدریشن یا د زلدن ریوال فدریشن او دغه د بریټیش هارت فاونډیشن یا بی ایچ ایف د دې ټول د ډیټا مطابق او د دوی د لیکونو مطابق د دوی د ارقامو سره سم په هر 50 مړینو کې چې د زلد وژنه راوسته کیږي، څلور مړینې چې دي هغه د هغه فاکتورونو پر تړلې چې هغه قابل تغیر دي او هغه چې موږ یې مخه نیولې شو. یعنی په دې معنا باندې چې 80% مړینې د زړه د وژنې سره مرسته کیږي هغه قابل جلوګیری دي او د ژغورنې وړ دي. نو دا یو ډیر لوی رقم دی او په دې وجه باندې یعنی کومنګا فوکس وکړو موږ په 50 کې څلور مړینې چې دي هغه بچولې شو. موږ څو کارونه سره ورسو چې کوم فاکتورونه چې ډېر زیات سره هغه موږ په کټګورو باندې تقسیم کوو چې تفصیلا ان شاء الله برنامه کې وګورو چې خبرو وکړو هغه موږ داغه مخنیوي وکړو.
بله کور ودان و د سپتمبر 9 چې د روغتیا نړیوال د زړه نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان هر کال المانزي ساکال د دغه ورځ شعار یا هغه د منځلو هدف دا دی چې د زړه په اړه باندې د زړه د ناروغي په اړه باندې عامه پوهاوی زیات شي او دغه راز د زړه د حملو مخاوني ولشي هم د زړه د حملو کا چر راکمه شي. روسبه په دې باندې تفصيلي بحث وکوه. اوس یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سر به خبري وکړي چې منتظر پات نه شي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نوري.
سلام علیکم ژوندای وسته، سلام په احترام لودین صاحب تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو اوریدونکو ته نبی الله زابلای له زابل خبري کوم.
ها مهرباني وکړئ زابل صاحب ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایي؟ مشخصه پوښتنه مو مهرباني.
ډیره مننه کوم قدرمنو ډاکټرانو صاحبانو، می پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، هغه مېرمنې خاصتا ډیره کې لیدل کیږي، ترڅنګ همداسې عام وګړي ځوانان هم دي، هغه کسان چې مرګي پیری پرورځي یا هم یعنی پیریان مشکل ورته پیښیږي، هغه هم د زړه له کومې ناروغۍ سره تړاو لري که یا د مرګي یا د پیریانو مریضي ځان ته ده. بل هغه کسان چې هغه ډیری ویني ویني ډیر درد ویني، مثلا یو ځای موټر ټکر ویني، هلته ډیر مرګ جوړ لپیشيږي، هغه کیدای شي له کومو د زړه له ناروغیو سره اخته شي. ما داسې کسان لیدلی دي، مثلا یو وخت موږ له غزنی نه موټر کې راتلو، یو ځای یو سلو درې موټر ټکر کړی و، هلته ګڼ شمیر ځوانان شهیدان شوي وو. کله چې زموږ ملګری ویني نو د زړه حمله پر وردی، هغه یو دم بیوش کیږي. نو آیا هغه به په راتلونکي کې کدا سي پیشي ویني له څه مشکل سره؟ کوم کسان مخکې دا سي، کوم کسان باید له داسې څه ځان وساتي، داسې څه نه باید وویني؟ مننه مهرباني.
کور ودان صاحب الله صاحب سلامات اوسې. مننه ډاکټر صاحب. هادي چون تاسو د اعصاب په بخش کې تخصص لري، که تاسو دغه پوښتنه د زابلی صاحب جواب کوي چې اول دا چې هغه عصبي ناروغي چې لري ځینې مېرمنې او په مجموع کې البته ټول اکثره انسانان چې په عام اصطلاح کې ورته مېرګي وایي، دغه وایي د زړه له ناروغیو سره کوم تماس لري او کنه؟ او زمونږ کې بل پوښتنه د زابلی صاحب دا و چې غمجنې پیښې لیدل یا مثلا د مرګونو پیښو لیدل، دا وایي د زړه له ناروغیو سره کوم تړاو لري کنه؟
بلې، و زابلی صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. زه به لومړۍ پوښتنې ته د مېرګي یا چې موږ په طبي اصطلاح کې دته اپیلپسي وایو، اپیلپسي داسې یو مریض ده چې انسان جوړ تیاری یو دم راچپکیږي او یو رقم سیجر یا کنولجن ورکی. کنولجن یا سیجر دا چې لاسونه او پښې ریږدي، په ډېر اوقاتو کې دوی بې هوښه کیږي. دغه د یو اپیلپټیک سیجر ورته وایي، یا دې ته موږ هغه د پښتو په اصطلاح کې د مرګي حمله ورته وایي. نو د مرګي حمله چې د خپل خورا ډېرې لتونه لري، خو یو دغو د لتو څخه دا دی چې پاره کې جنټیک خورا ډیر رول لري. ډیر خلک چې په فاميلي کې د اپیلپسي مریضي وي، نو هغه په د فاميلي کې هم د اپیلپسي نور پسې ځي. دوام خبره ده د ډیر هغه مریضان چې سټروک هم لري، یا دغه په مغز کې یو رقم یو رقم د سټروک د حملې څخه ورسته یو څه پاتیږي چې هغه اپیلپټیک سیجر بایس ګرځي. نو دغه مرزان چې دي اکثریت راچپکیږي، د خپلې څخه یې ځګان راپورته کیږي. دا یو رقم دی. دوامه خلک چې بعضی روحي تکلیفونه لري، هغه بعضی وخت د سایکوجینیک سیجر په نامه باندې یو رقم سیجرونه پرځي چې هغه رلویږي، مګر هغه اصلا اپیلپسي نه لري. ډیر انسانان چې د سایکوجینیک سیجرو سره مخامخ دي، هغه صرف چپکیږي دوه درې دقیقې، دغه څخه وروسته بیرته جوړیږي. خو که دا اپیلپسي، هغه باید اتمن شبخانې ته ولاړ شي، ځکه اپیلپټیک سیجر یا دغه مرګي خورا ډیر خطرناک کیدلی شي، او حتی په ډیر اوقاتو کې کولی شي چې د انسانانو ژوند واخلي که سړی هغه ته صحیح طبي رسیدګي ونه رسیږي. او دوامه پوښتنې ته بیا زه راسم، هغه دا چې اول د واري د زړه حمله باید موږ تعریف کړو. د زړه حمله هغه وخت رامبیزده کیږي چې د زړه نسجو ته په کامل اندازه یا په کافی اندازه باندې اکسیجن ونه رسیږي. یعنی د زړه حجرات اکسیجن پکار دي، خو اکسیجن په کافی اندازه ته نه رسیږي. نو په دغه وخت کې که دغه ډیر وخت دوام وکړي، د زړه همداره مبیسه کیږي. یعنی د زړه حجرات د اکسیجن د کمښت سره مخامخ کیږي او انسان راچپه کیږي. اتمه نه دي چې راچپاسي. په لومړي سر کې کلینیک دا دی چې څوک درد لري، د سینې درد لري، هغه د سینې اکثریت درد دا رقم چې مریضان یې د فشار پر ډول احساسي، او دا درد غاړې ته ځي، چپه طرف ته د غاړې، چپه طرف ته د لاس پسې ځي. بعضې مریضان استفراق کوي. که دغه د زړه حمله ډیره شدید وي، نو کیدلی شي چې د زړه د نورو کمپلیکیشنو سبب ګرځي. بالاخره که مغز ته وینه ونه رسیږي، نو انسان له چپه کیږي. نو دا
هغه سلامت اوسې ډاکټر صاحب. هادي مننه. ډاکټر صاحب خالد، په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې هم موږ په مقدمه کې ورته اشاره وکړله، دغه کلنی ټیسټونه یا کلنی معاینه یا هم هغه چې کپ چورته وای په طبي اصطلاح کې ډیر عام نه دي، ځکه د خلکو اقتصادونه ښه نه دي، دغه د روغتونونو سیستمونه هم داسې نه دي چې هر څوک راجستر وي، هر څوک ثبت وي او په کال کې یو ځل چیک اپ وکړي. نو د لپاره برازي چې اوریدونکو ته داسې واضح کو چې د زړه ناروغي په افغانستان کې کومې باندې ډېرې عامې دي او لمړنۍ نښې نښانې د زړه د ناروغۍ څه دي؟ یعنی که یو انسان چې د اوس موږ تاسو خبرې اوري، یو افغان په کور کې یا په کلي کې ناست وي، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري چې دای په ځان باندې شک وکړي چې ممکن د زړه مشکل ولري یا د زړه د ناروغۍ له یوې باندې سره مخامخ وي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېر مننه. بالکل، د زړه ناروغۍ چې دي، لکه مخکې چې موږ ویل چې تقریبا 30% پیښې د مړینو هغه موږ مخنیوي کولای شو په دې شکل باندې چې موږ د هغې په اړه معلومات لرو. نو د ټولو اساسي خبره خو د افغانستان غوندې یو غریب هیواد کې چې هلته وسایل او اسباب کم دي، خلکو له اساسي صحي خدماتو په هغه اندازه باندې نه دی څومره چې باید په کار وي، او دې سره څنګ کې د صحي خدماتو کیفیت به هغه مره نه دی. نو په دغه شان یو هیواد کې د ټولو نه اساسي شی چې دی، نو هغه په وقایوي طب باندې موږ باید کار وکړو، په وقایوي طرف باندې او پریونټیو کارډیالوجي چې ورته ویل کېږي، وقایوي د زړه پیژندنه. نو په دې حساب باندې خو دا ډېره خبره ده چې خلک په نخ نه خانو باندې خبري، او دغه ریسک فکټورونه یا د خطر کم عوامل چې وو چې په هغه باندې موږ څومره ډېر تم شو څومره په خبرو کې غلا لري راخده. د زړه ناروغي که چاته پیدا کیږي، نو دلته خو زمونږ موضوع عمومي د زړه ناروغي دي. د زړه په ناروغيو کې لوی تعداد لوی شمیر مړینې چې رامنځته کوي هغه د زړه د شریانونو یا د زړه د رګونو ناروغي دي. د دې سره څنګه د زړه نورې ناروغۍ هم دي، چې مثلا د زړه د نظم خرابوالی دی، په هغه کې لوړ تعداد سره یو مرض دی چې اټریل فیبریلیشن ورته وایي، هغه چې د مړینو سبب ګرځېږي او د سټروک سبب ګرځېږي. د دې سره څنګه د زړه د والونو ناروغۍ دي چې د انتان د وجنه رامنځته کیږي، عموما په کم عمر کې، یعنی 15 تر 15 کلونو عمر کې، 10 کلونو عمر کې رامنځته کیدلی شي، او د زړه په ولادي شکل باندې د کوچنیانو د زړه سوري دي. نو دا د ناروغۍ وغانوا دي. خو د زړه د شریانو ناروغۍ چې ډېر زیات دي، او د زړه حمله چې ورته ویل کیږي، کوم چې ډاکټر صاحب مخکې تشریح کړل، نو د زړه حمله هغه د شریانونو د تنګوالي د وجنه رامنځته کیږي یا د بندوالي د وجنه، او دا د لومړنۍ علامه چې دا هغه د سینې درد دی چې سپین دی، یا د سینې درد، دا درد چې په فشاري شکل باندې وي، او ډاکټر صاحب محترم ورته اشاره وکړه چې دا اکثره غاړې ته یا چپ لاس ته خپریږي یا شاته ځي، د دروندوالي احساس کوي مریض، او کله داسې احساس کوي چې شینه خطه دی سای بندیږي، او مریض باندې خوله راځي، مریض د سستیا احساس کوي په ټول وجود کې. په هغه ناروغانو کې چې هغه شکر لري، ډایابټس ناروغان، په هغه کې عموما درد نه وي، او په دې کې دا حمله د یا درد دی کم یا درد به احساس نه، خو دا غي سره څنګه د نور اعراض به موجود دي. د دې سره څنګه ستړیا زر زر ستړي کېدل، لګ لاړ شي یا لګ خار کوي، او دا غي سره د ستړیا پیدا کیږي، دا یو بل عمده اعراض دی د سر په ناروغیو کې. د دې سره څنګه نفس تنګي او سالندي ده، مریض کله همداسې د کار په وخت کې، کله د روانې په وخت کې سالنډي ورته پیدا کیږي، کله د استراحت په حالت کې چې ټیټ بالښت دی یا سرې اواري، نو هغه سبندي ورته پیدا کیږي، بیا چې لوړ بالښت دی هغه سر بیا لږ د خوبۍ او د خوالي احساس کوي، یا په خوب کې یو دم د سبندۍ د وجه نه اوچتېږي. نو دا هغه نښې دي چې د دې سره مریض مراجعه کوي او باید مراجعه وکړي د زړه د معاینې په خاطر باندې. یو نه خبره چې دا نو هغه د زړه د ضربان او د درزا زیاتوالی دی چې دا هم د زړه د ناروغیو یو نښه ده. مهرباني.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. اوریدونکو تاسو پیږی چې ډاکټر صاحب ډیره په ساده الفاظ باندې د زړه د ناروغیو هغه عمده نښې نښانې بیان کړې، او د دغه نن ورځې د منځلو یو هدف هم د روغتیا نړیوال سازمان همدا ټاکلی چې دا مخالکو په هوای زیات سي د زړه د ناروغیو په اړه باندې. اوریدونکو ته ورزو نوبات ورکو، یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
خیر سي لوجين صاحب محترم، او تاسو سلام، او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام.
علیکم السلام. ستړي مشه، تاسو د زړه په اړه باندې مشخصه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. همدر در سره پاډی کا کین لغمان نه دا سیدیر خو په تفصیل سره ډاکټر صاحب محترم معلومات موریدین کو کور کړ، او تام تی ډیر خې پښتنه مطرح کړې. زما لنډ غونډه پښتنه دا ده چې کما خواړ دي چې د زړه تکلیف ته خنه دي، او کما غوږی کلو کنه لکه مشروبات، دغه غیر الکولي مشروبات، دغه څومره څوک تکلیف لري دغه تاسو نه موفيد دي کوم زيره دي او بل پختنه او نظر می داده بودیسه محترم افضل ته موږ په کافی خفار دی کیږي کنه یو پختنه می داده چې مطلب دي دغه پرمختللو هیوادونو لکه ایران ترکیا یا اروپا د دغه الټا کچا څنګه دا په افغانستان کې مطلب دي د مړي نه کچا څنګه پارک لري او بل بل پختنه می داده چې نظر می داده دلته مون تعالی ککه ډیر ځوانان لدی مرز نمبر څنګه نو یو د مخته مخ کې دی مایوبینو د میډی ټیم کرکټ کپتان او د محمد اشرف عرب په نامه ډیر خو ځواني مو یاره یو لسته کو کې دا په دې د مرګ هغه برینې د مې سترغله چې ډاکټران دې د هغه پوښتنه نه ول لکه دا خو لیدل او او چې هغه دې دا څنګه دیول او هغه ورته مطلب دې دې هغه ویل چې دې دې نه غزر خراب دا دې نه به وشه نو دې دې پچکارې ورته کړې او بیا چې نورم خراب شوی نو نظر می دا چې دلته هغه پوها دې ډاکټرانو کما به یو خوام خلګم به سواد دې خبر نه شي ماته دې ډېر تکلیف تا کنهسته کوي ماغه خو هغه وخت کې دې سورې له به وشه په ځان نه پیږي دا ډاکټرانه په مرز نه پیږي چې د تطوري اکسیجنو دا ولا ریزیدري ما څه سننه لیدلی چې به صابن دي ځانه سي اخیستله نو دا نظر مو
کور ودان هم در څه سلامت اوسې له نظر او پختن مو مننه البته مجموع کې به قضاوت نکو مګ ډیر تکړه ډاکټر صاحبان درو چې دغه د بیلګینن موږ سره په سټډیو کې دي چې او ډاکټر صاحب راشد دی چې په افغانستان کې د زړه ډیر پیچلی او مغلق عملیاتونه تر سره کړی دي ورسره په دې باندې بیرانا هم واچي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغي او د درملنې امکانات څومره دي او دغه راز ډاکټر صاحب هادي په جرمني کې هم د محل د عصبي جراحي په تخصص باندې بوختي نو د افغانستان تکړه ډاکټر صاحب باندې البته ممکن پیوی په کلیوالي کچه باندې داسې ډاکټر صاحب هم چې حکومره لازمه پوهونه لري خو دغه سي مغلقې پیخي چې کیږي مثلا که حمله راځي د زړه حمله نو بیا کده چې سړی هغه مرکزی روغتون ته ځانو رسي کور ودان بل اوریدونکو راخلو بیا ورزو میلمنو تستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نوري
مننه خدای دې مان قبول کړه عبد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې شبه استا سي مشنه اوریدونکو عبد الحدا تعالی مده هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړه تاسو
مننه خدای دې قدر وکړي سلام ډاکټر صاحبان ته مشفقه تاسو د خپل افغانستان په ډاکټرانو علي دې عمر ذات کې لودین صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه یو دا پوښتنه لرم د خپل د زړه درزا لرم یعنی هر وخت نه را سره نشه نه را سره یو وخت وخت باندې د زړه درزا کې محترم صلی الله لودین صاحب چې دا د زړه درزا په خپل غوړونو سره ورم یعنی نشه نه را سره نو د ډاکټر صاحب سره ما دا یو پوښتنه ده چې مثال د خبرې یا د زموږ د افغانستان مثال د خبرې په خصوصا په هلمند جنوبي ولایت هلمند کې داسې د زړه متخصص ډاکټر لرو چې مثال موږ واسو د دغه تشخیص راته او کې علاج ان شاء الله ستا اول پوښتنه می دا غره د محترم ډاکټر صاحب صاحب عبد الله الدین صاحب خصوصا دا اوس د حکم ځوانان چې دی په دا وسولنه کې خاص په دغه سیبری شو په دغه نشي توکو باندې اخته دي دا ټول موزر تمامي جوړ د زړه د عملیه لپاره د زړه د درزا لپاره کدا غد به پوښتنه ډاکټر صاحب راځي واکې الدین صاحب اول یو غوښتنه مستاسه محترم عبد الله الدین صاحب دا غد تاسو می شرط خپل اوردون کې خدمت کړی دی خدای دې ستاسو په عمر کې برکت دروازه مستاسه پوره وړي کچیر تاسو پر اتمونکو خبرونه کوي یاد شکر ډاکټر یو راوغړی ولې د مرزي دلته زیاته شوی ده او یو جلدی ډاکټر د پوسټی کې د کدا غدوا ډاکټران تاسو راوغړی نو مت بدر تاسو مونږ دوی سلودین صاحب محترم
کور ودان تل سب سلامت او سي تل موګه دغه خبرونه د وخت مغارتیا او ته پکتو یا هم د اوریدونکو سپارښتنه ته پکتو جوړونو موږ به هڅه وکړو چې پر اتمونکو خبرونه کې شکر ناروغي باندې او دغه راس په جلدی ناروغي باندې هم خبري وکړو په خو هم خبري کړی بیا به هم خبري پکو کور ودان تل سب زو ملمنو ته ډاکټر صاحب هادي راځي دغه همدر څه پښتنه تاسو جواب کړئ وای کوم خواړه باید ونه خوړل سي البته هغه کسان چې د زړه په ناروغي باندې اخته دي او دغه راز فکر کوم د مشروبات په اړه باندې هم پښتنه درلوده او دا پښتنه هم درلوده چې په پرمختللو هیوادونو کې د زړه د ناروغۍ او کچا نظر هغو هیوادونو ته چې شاته پاتې دي او وروسته پاتې دي لکه افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونه او هم د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې وروسته پاتې دي په دغه هیوادونو کې د زړه د ناروغۍ او کچا او یا هم د زړه د ناروغۍ لکه بل د مړینې په کچا کې وای کوم توپیر شته
کل لودین صاحب ډیر ښه پوښتنه ده زه به یو لږ وضاحت ورکم د موضوع ته ډیر ښه پوښتنه ده او دا یو مستو ډیر ښه موضوع را خلاصي هغه د ډاکټر صاحب ورته ویل چې پریوینټیو کارډیولوژي پریوینټیو کارډیولوژي خورا یو ډیر مهم بحث دی. هغه دا چې څنګه څوک کولای شي د زړه او د شریانونو او د سټروک د دغه ټولو امراضو څخه د دې تر مخ چې دا پیښ شي سړی د دې څنګه کولای شي چې مخنیوي وکړي. دې ته موږ په طبیس کلا کې پرایمري پریوینشن وایو. پرایمري پریوینشن دا معنی چې د دې تر مخه چې یو مریض رامابند شي موږ باید ټول هغه تدابیر ونیسو چې تر څو د دغه مریضې د رامنځته کېدو څخه موږ مخنیوی کړي. نو هغه ټول دغه ریسک فاکټورونه دي چې پر هغه باندې موږ کولای شو چې خپل تاثیر ودرلودلی شو. دغه د مثال په ډول لوړ فشار دی. که څوک لوړ فشار ونه لري هم حتی باید په یو څو عمر کې یعنې په یو کال کې حقلن باید د پریوینشن لپاره باید لاړ شي، فشار یې باید وکتل شي، مخصوصا هغه مریضان چې سنونه یې پورته کیږي او یا په فامیل کې د لوړ فشار تاریخچه ولري. دا یو. دوامه خبره هغه مریضان چې په فامیلی تاریخچه ولري د شکري او یا خپل د شکري مریضان یې، هغه باید ټول کوشش وکړي چې خپل شکر په دوامداره ډول باندې تعقیب کړي. دریم تر ټولو مهم شی چې دی هغه حرکت یا سپورت هغه پکه په هر رقم یې، مخصوصا هغه سپورت چې ایروبیک سپورت موږ ته وایي. ایروبیک سپورت دا معنی چې ته د ورځې مثال اقلن ته 15-16 کیلومتره که امکانات سړی ولري چې وګرځي. دا یوه خبره. دوامه خبره کوشش باید وسي چې د سچوریټیډ فټ یا هغه فټ یا هغه غوړي چې هغه سړی ایشي، مثال د مثال په ډول دا ټول غوړي چې موږ په روزمره ډول باندې استعمالو د دغه د ډیر لوړ مقدار څخه باید مخنیوی وسي. هغه غوړي چې په هغه کې سچوریټیډ فټ کم وي، د مثال په ډول هغه کې د زیتون غوړي چې کسړې دونه امکانات ولري، که څوک دونه امکانات ولري چې د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي یا د ګلی افتګردان د غوړو څخه استفاده وکړي، او هغه دا ټول هم په یو مودریټ شکل باندې د دغه غوړو څخه استفاده وکړي، دا هم سړې کولای شي د پرایمري پریوینشن په ډول باندې استعمال کړي. او نور ټول هغه مرزونه چې ډاکټر صاحب وختي اشاره ورته وکړل چې د اکچوال فبریلیشن یا د زړه په د زړه د حرکاتو نامنظموالی، که سړی دغه یو شی احساس کړي یا د زړه یو ضربان یې ټول عمر لوړ وي او یا د زړه ضربان یې په منظم شکل باندې نه وي، سړی باید اقلن یو وار ولاړ شي ډاکټر ته او د ډاکټر سره مشوره وکړي چې دا خو یو اټریل فبریلیشن خو نه دی. ځکه که اټریل فبریلیشن وي نو دا هم د زړه د حملې لپاره یو تر ټولو غټترین ریسک فاکټر دی. نو په عمومي صورت باید ووایم چې په جامعه کې باید تر ټولو غټ کوشش اول دا وسي چې موږ د پرایمري پریوینشن لارې اختیار کړو. پرایمري پریوینشن دا چې هیڅ مرض نه دی رامابند شوی، مریض جوړ روغ دی، مګر موږ کوشش کوو چې دغه ریسک فاکټورونه کم کړو. که خدای نخواسته یو مرض رامابند شي چې هغه بیا سیکنډري پریوینشن، مثال یو مریض دی هغه باندې د زړه حمله رااله، هغه بیا موږ د دوا په دوا ورکوو، هغه بیا موږ کوشش کوو چې دغه د زړه د حملې نور دته کمپلیکیشنونه رانشي. هغه دا معنا چې د زړه د حرکت نامنظموالی دته رانشي او کراسي د هغې تداوي موږ وکړو، خدای نخواسته سټروک ونې پیښ نشي. دا یې دوامه خبره. او تر ټولو مهمه موضوع چې زه باید ورته اشاره وکړم چې وختي دوستانو په تلیفون کې هم دغه پوښتنه وکړله، هغه وخت دی که یو مریض ته دغه علایم چې وختي تشریح شول چې هغه فشار دی، هغه د پر سینه باندې یو د فشار رقم، یو درد دی، او هغه د سابندي ده، که دغه شی یو چاته بېشېږي هغه باید تر ټولو چابک باید چپخانې ته ځان ورسي. موږ په چیپ کې داسې یو اصطلاح لرو، هغه موږ وایو چې ټایم از مسل په انګلیسي ورته وایي، یعنی دا معنا چې وخت چې دی هغه عضله ده. هر څومره چې د زړه د حملې مخصوصا د زړه په حمله کې د وخت په تاوی کې چول کیږي، هغوند دغه مریض د مړینې کچه ډیریږي. یعنی هر څومره چې چابک وکولای شي په دغه سیمټوم یا دغه علایم په درلودلو سره باید سړی شبخانې ته مراجعه وکړي. نو زه بیا هم وایم زموږ په دغه پروګرام کې به دا تر ټولو مهمترین شی وي که یو مریض ته دغه علایم پیښیږي، هر څومره چې چابک کولای شي باید شبخانې ته ځان ورسوي، ځکه هر څومره حتی دقیقې هم د هغه په تداوي کې تعویق راځي د هغه د مړینې کچه ډیریږي.
کور ودان ډاکټر صفادی سلامات اوسې اوریدونکو، له ډاکټر صفادی سره مخه په دې کې چې موږ سره د نیم سات لپاره اجمنه کړې و، مننه چې له کور هم لري و، له دفتر هم لري و، په سفر باندې و، زموږ بلنه و منله د نیم سات لپاره راغی. ډاکټر صفادی ډیره ډیره مننه سلامات او صحیح لګډونه مو ډیره مننه پات باس له ډاکټر صاحب راشد سره مخته وړو. ډاکټر صاحب راشد دغه د اوریدونکو اتل صاحب چې اړیکه نیولې ولا هلمند نه د ویل چې زلمه درځيږي کله ناکله البته ډیر وخت نه او دغه راځي ویل چې ځوانان د محل تر ډیره نشي کوي مثلا د خانيات استفاده کوي دغه د خانياتو استفاده څومره د زړه په ناروغي باندې د زړه د ناروغي لامل کیږي. مخکې تاسو په ریسک فاکتورونو کې ورته اشاره وکړه ډاکټر صاحب مرته خپل اشاره درلودې اتل څه ته وایي
ډیر زه تمنه نه مخکې دنه چې اتل څه تورشم غواړم هغه مخکې ورور همدر څه یو پوښتنه کړې و چې دا په اروپאי ملکونو کې زیات دي کېدل ته زیات دي او په څه ترتیب باندې غواړم چې هغه جواب کوم چې به جواب پاتې نشي. د کوم چې د زړه د امراض او د وژنې مړینې په 2020 کال کې کوم نړیوال راپور خپور شوی دی دا غي راپور مطابق په امریکا کې 2.1 میلیون مړینې یعنی په یو کال کې 2020 کال کې ثبت شوی دی د زړه د ناروغۍ د وژنې 2.1 میلیون او د اروپا کې 3.8 میلیون په افریقا کې تقریبا 1.8 میلیون خو په آسیا او استرالیا کې په ګړه باندې 2.5 میلیونه دي. یعنی دې خبرې معنی دار چې موږ څلور چند زیات د اروپا نه زمونږ د مړینو کچه زیاته ده. اګه همدغه وجدار چې موږ نه زمونږ آگاهي پوره ده او نه موږ لاسرسي لرو خدماتو ته. نو دا هم د غرور پوښتنه جواب را د اته چې به د پوښتنې جواب کې باید یو مجبور بالکل هو کله چې د زړه ضربان ته پیدا کیږي دا باید فورا ډاکټر ته مراجعه وکړي دا که په ورځ کې وخت پیدا کیږي که په هفته کې کونه کې کوم ورځ پیدا کیږي او که مشخص کار سره یا د مشخص خوراک سره دی اړیږي د زړه ضربان ته تېدل نو په هر صورت سره دا باید خپل فل چیک اپ وکړي ځکه د زړه په ناروغیو کې د زړه او د دوراني سیستم ناروغي چې په ګډه باندې تقریبا ډیر لوی امریکایي په نړۍ کې رامنځته کوي او په ځانګړي کې تقریبا 640 میلیون انسانان چې هغه په دې باندې اخته دي. نو په دې کې د زړه په ناروغي کې د زړه بنظمي ده یا اټریال فیبریلیشن دی. نو که اتل څه مراجعه وکړي او الله وکړي چې اې خبره نه غوډه راځي خبره به ان شاء الله نو خو بیا به خپل معلومات کړي خو خدای نه خاصه مشه موجود نو وخت باندې چې کشف شي او تشخیص شي او تداوی وشي دا به خبره دوهمه خبره دا و چې دخانيات چې دي بالکل دخانيات د زړه په دغه کې د ناروغي او په ریسک فاکتورونو کې په ډیر لوړه کچه باندې ځای لري که څه تاسو مچ د سیګریټ د وژنه او هغه سیکنډ هاند سموک چې یو بل څوک سکی او ته پیسو سموکر ته صرف تانه تل مسلسل د چې ملګری سره چې هغه وخت سیګریټ سکی یا یو خزه د سیګریټ سکی او میړی وسره یا میړی سیګریټ سکی او خزه د وسره خپل مېرمنې د دغه خلکو دا تقریبا په 2020 کال کې د څه خلکو سهم په دزله په ناروغیو کې چې سب شوی 15% تقریبا 2.8 میلیون انسانان نو دخانيات دي هغه ډیر لوی وزن کې فاکتور دي او د زړه په ناروغیو کې د زړه کومبلینو کې دا ډیر لوی برخه ده. نو خو خبردار چې موږ په هر ځای کې د دخانياتو خلاف لوی کمپاینونه چلو زموږ د مساجدونو زموږ د وجرو او د کلو او دیرونو او زموږ د مکاتب او پونتونونو د خبر راوځي او د مدارسونو چې دخانيات دي هغه د صحت او د پیسو ته بدلون کوي او تاسو کوشش وکړئ چې اغینه لاس واخلئ.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سې ډیر مننه او ریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مرته په خپل تبصره کې اشاره وکړه د خانيات په مجموع کې په ساده الفاظ وایي مثلا د نشي مواد لکه سيګريټ سول مثلا نسوار سول یا مثلا چلم شو یا نور هغه شای چې استفاده یې منه ده په قوانینو کې نو که چیرته تر ډاډه وسی تر ډیره به تاسو سالم وجود لرئ زړه به مو سالم وي او کله چې زړه سالم وي بیا نو د وجود نورې برخې هم ورسره تر ډیره سالم پاتې کیږي. ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یا اوریدونکو سټډیو سره وصل د استډی مشه روغتیا د ژوند شته مری پروګرام ته غواګی مهرباني وکړئ خبري وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام استډی مشه.
تاسو اوریدونکو ته ټولو دوستانو ته سلامونه وایم. زه په فرانسې کې اوسېږم د زړه مرز مې ده نو ما پښتنه ده چې ډاکټر صاحب نه چې دا زه څو کوم د کوس ما ستاند اچولای دا یعنی زه څو کوم چې دا خو به زیاتیږي نه دا مرز یا دا مشکل د کومې دوی څو کوم او د زیاتیو دوی څو کوم چې لکه مخه ونی سم او ماته خو ډاکټر دلته وایي چې ته به ټول مردا و خو دا خو به خو ما سره دا خو به دا مشکل زیاتیږي نه
ښه تاسو فرانسې نه ځان معرفي کوي، تاسو کې لاین کې اوسې. زه به ډاکټر صاحب راشد نه هیله وکم چې تاسو سره خبرې وکړي چې په ناروغي باندې مسار خلاص کی، بیا به تاسو ډاکټر صاحب خالد هم خپل سپارښتنه ولري.
صحیح، زه
جمعالدین احمدزی یم فرانسې نه. ښه، جمعالدین احمدزی ډاکټر صاحب راشد، تاسو پوښتنه لرئ له احمدزی ورور نه؟
او احمدزی صاحب، تاسو سټنت څه وخت چولې دي؟ څه وخت کیږي چې سټنت مچولې او څه سټنت چول شوې؟
ما ته خویا چولې یو دو په 2009 کې.
او په 2009 کې تاسو د شکر ناروغي لرئ؟
نه.
یا د فشار؟ د فشار ناروغي نه لرئ؟
د څه شي فشار؟ نه نه نه،
د فشار د ویلي د ویلي د فشار. تاسو په کورنۍ کې نور څه کوم د ژوند تاریخ لري؟ تاسو والدین نورونه او ورونه د څوک بل څوک ماماګانو کې؟
زیرا وو د منګ او د ترولر وارام د زړه مرز او نه پیګم چې څه مرز به خو ولته ډاکټر څه ته مرز د زړه به پاکستان ته بوزي او وي وسنل ر بل اخره جنکی و مرز ولا. او د من پلان د زړه مرز لارو خو ډیر نه وخت ډیر نه وخت بیا الته ډاکټران په پیسو متاسفانه اوس نو هغه وفات شوی د مرز د زړه ډیر نه وخت ډاکټران
به زګي. پښتون احمد جی صاحب دا چې تاسو روسي پښتون احمد جی صاحب دا چې تاسو سیګریټ یا چې سکل لکه مخ چې ویل شو چلم ولم یا بل شي د سموکینګ خونه کوي یا کمبل نشي شي؟
نه 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 نه، چې کوټه کې څو سیګریټ او تکي سبا مې کوټه ته درنه ورکیږي ورته
زه دا خوله خبره. نو زمو مدینه احمد سید د سیدا چې تاسو ته د الله شهادت درکې تاسو ستند چول شوې دا خو خکر شو چې په وخت باندې غم پړلې دي مسجد نه چې هغه د لوی تخریب سبب وګرځيږي. او دا چې ستند یو فارین باډی ده، یعنی یو بیرونی جسم ده، هغه تاسو په وجود کې پروت ده، تاسو پر غونو کې نو تاسو د رګونو په عام ډول سره باندې دوته تمایل زیات وسکه بن شوی او مخې تنګ شوی او نو اوس د اغې تمایل لګ نورم زیات شوی. نو ځکه تاسو ډاکټران وای چې د دې خبرې معنی دا نه ده چې تاسو ټینټ واچو نو تبه بيغه مکینې، بلکې تبه اوس اماغه دوا ته ادامه ورکې په خوراک کې چې ده تبه کوشش دا کې چې د مال کې استعمال کم کی، بي سي بندول نشته خو کمی کې استعمال د غړو مخکې چې ډاکټر صاحب هادي په غړو باندې خبره وکړه نو باغې کې کوشش وکړي چې نباتي تیل تاسو زیات استعمال کوي هغه په کم انداز کې. او د ټول نه زیاته مهمه چې ده اغه کاربوهایډریټ یا خواږه دي. خواږه صرف دغه خواږه نه دي چې موږ په ژبه باندې احساس کوو چې دا خواږه لګي، نشایسته چې هغه ډوډۍ کې ده، پوریجه کې ده، په مکرونی کې ده، او دې ته ورته شیانو کې نو د اغه آش کې ده. نو د اغه نه کوشش وکړئ ځان ډیر وساتې او هغه کم کړئ دغه استعمال. او د دې سره څنګه کې فزیکل اکټیویټي او فزیکی فعالیت خپل زیات کړئ، واکینګ د ورځې کم از کم تاسو باید عربي شي کم چې وکړئ د ورځې نیم ساعت تاسو باید واک او قدم ووهئ. او که زیاتې خلاصه خبره ده که تیز ووهئ خدای که تیز نه چې په عادي قدم مانیم تاسو د ورځې هر اقل 30 دقیقې تاسو باید قدم ووهئ. نو دا هغه څه دي چې ان شاء الله تاسو صحت به تضمینه او تاسو به د دې نه د باقي حملو او د باقي د رګ بندیدو نه بچ کیږئ ان شاء الله.
کور ودان ډاکټر صاحب راشد ډیر مننه، سلامات اوسئ. یو بل اوریدونکو ته منوبات ورکو، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي.
سلامونه لوجن صاحب، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته محمد انی فلهام یم د زابل ولایت میزان یو لسوالي د سپین مرونو سیدون کيم خو سپین حال تاسو د مرکز کلاتنه په تماس کیم.
مهرباني وکړئ الهام صاحب.
مننه د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې زړه په نارمل حالت کې یعنی سټوک کوم کار نه تر سره کوي، کوم تمرین نه تر سره کوي، په دغه وخت کې د زړه ضربان څونه دي؟ یعنی سړی څنګه پوهیږي د سی سی ز یا د زړه په مشکل اخته ما کنه یم د زړه ضربان نارمل څو دي؟ او دغه تر څنګه بعضی درمل په کورونو کې خلک پر خپل سر باندې استعمالوي، یعنی ما داسې کسان ډیر لیدلی دي چې نقصان یو چای هغه درمل کده زړه د فاره یا د فشار د فاره یا د نورو امراض د فاره دی بیا راخلی و نورو مریضان ته ورکوي، دغه څونه کولای شي د زړه نارامه بینسکه؟ او یو بل پښتنه سي زه خپل ورسره مخامخ یم، زه خپل معاصل یم، دلته ز بعض وختونه درس ګورم، ډیر وخت می دغه درس پر داس فشار پر د اعصاب باندې داسې فشار راوړی دغه د فاره کې یو لار راته وشول.
کور ودان الهام صاحب ډیر مننه، سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ الهام صاحب چې زابل ناړي کني ولې وات څورته وای؟
بلې الهام صاحب، الهام صاحب خو چې د لومړی پښتنه او لازم ځین کې پاتې نشول بخنه غواړم.
او هغه دا ویل چې د زړه ضربان په نارمل حالت کې چې انسان مثلا منډه نه کوي، کوم فزیکی فعالیت نه کوي، څومره وی وای؟
بالکل د زړه نورمال ضربان چې دی هغه د شپېتو او د نویو په منځ کې کله د شپېتو نه کمیږي نو موږ دته یو لفظ استعمالو دا خو معاصرم دی هغه ته موږ بریډیکارډیا وایو نو بریډیکارډیا د زړه د ضربان کموالی ته وایي او که د زړه ضربان د نویو نه برځي نو هغه ته موږ ټکیکارډیا وایو یعنی زړه ضربان زیات شوی دی نو دا د دې په منځ کې مختلف خلک بعضی خلک چې هغه شپېته پنځوس داسې دغه شپېته او یا پنځه شپېته داسې لري بعضې چې نوي پورې لري خو هغه کسان چې هغې تمرین کوي منظم تمرین کوي او هغوی جم ته ځي یا پلواني کوي یا بل منډه وایي خو مقصد ورزشکاران دغه ورزشکاران چې دی په دوی کې کېدی چې په نورمال ډول سره هم د زړه ضربان چې دی هغه د پنځوس د شپېتو او پنځوسو په منځ کې وي یعنی په هغوی کې موږ به دا اتلټیک هارت ورته وایو یا د ورزشکارانو زړه هغه چون په قوت سره وینه پمپ کوي نو په لږ ضربان سره هم په یوه دقیقه کې هماغه وینه دغه کوي څومره چې یو بل زړه په لوی ضربان سره پمپ کوي نو دا یې نورمال حالت دی د نورمال حالت نه د زړه ضربان کموالی هغه خپل اسباب لري او که زیاتیږي ته هغه خپل اسباب دي چې کله زیات شي مزربان نو بیا ټکان پیدا کیږي د زړه او د زړه درزا پیدا کیږي د زړه درزا یو عامه وجه چې د هغه استراب پریشانی روحي او رواني فشار دا خپل زړه ضربان زیاتې د دې سره څنګه د مشروبات او مخکې کم رول پختنه مو کړل د مشروبات په اړه معنی دا مشروبات چې کوم په بازار کې پیدا کیږي کې غازي مشروبات دا په نورمال شکل سره د زړه ضربان بروړي شین چې کافي دا چې د زړه ضربان بروړي نو دا شیان هم د سرم د زړه ضربان زیاتې دلې شي کله کله د زړه ضربان په نورمال حد کې وي او د زړه د ضربان تعداد زیات شي ونی خود زړه نظم چې دی هغه به نسبې یعنی زړه یو ضربان چې دی هغه منظم دی او کسي دوی غیر منظم دی دریم نو په دې شکل باندې د زړه به نسبې هغه کېدی شي د ضربان حد په خپل دغه کې نورمال رینج کې خو د زړه دغه چې دی چې موږ بیا په ګراف کې د زړه په ګراف کې هغه ګورو به نسبې راوځي چې دا غي خپل امراض دي او تر ټولو عمده سبب چې دی بیا د زړه نو د شریانونو بندش او تنګواله دي د دې سره څنګه دی دغه خبره وکړه چې دا درس وایم او مطالعه په ما باندې دغه ګوجوي نو د دې په خاطر باندې د مطالعه لپاره خبره دار چې انسان اول د شي وختونو انتخاب کې چې په هغه کې مطالعه کول شي که وختي انسان ود شي وختي د شپې او بیا په وخت راوي شي نو تهجد هم کول شي او دغه سره څنګه بیا مطالعه نو هغه د شي وخت چې هغه کې چې په چوپتیا او انسان ډیر فوکس متمرکز په خپل کتاب باندې دا یو خو وخت دی د دې سره څنګه مونږ مسلسل مطالعه چې هغه به خوب شي وساس او ستړي شي دا په خپل په ذهن باندې بد تاثیر کوي او د مطالعه دروندوالی رامنځته کوي او ذهن اخزم نشته نو خدای راشي دغه شنه د تون نه ځان وساتي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې راځي چې لږ زره ډاکټر صاحب برته هغه اصلي بحث سره وګرځو چې هغه د زړه ناروغي دی په افغانستان کې هم د زړه ناروغي عام دي د تشخیص مرکزونو باندې به هم خبري وکړو درملنه باندې به هم لږه تم شو نن نړیواله ورځ د زړه نړیواله ورځ په همدې مناسبت باندې د روغتیا نړیوال سازمان د غوړز لمانځي او سګنۍ شوارې دادې چې عامه په هواي زیات کی او د زړه د حمله کچا راکم کی ډاکټر صاحب تاسو هم په افغانستان کې د زړه یو روغتون لري یا یو روغتون لري چې تر ډیره پکې د زړه ناروغان فکر کوم تداوي کیږي په افغانستان کې په مجموع کې کابل ولایتونو کې د زړه د ناروغیو د تشخیص امکانات څومره دي او کبه روسه لګزره په دې هم تام شو چې درملنه څومره امکان لري آیا د زړه ټولې ناروغي په افغانستان کې تداوي کیږي او کنه محدود شمیر
ډیر زیاته مننه مهمه او خپختنه ده نن موږ د حیات روغتون کې د زړه د نړیوال ورځ په مناسبت باندې یو ډیر خبر تمنه غونډه لرله او په دې غونډه کې څو عمده برخې وي یو برخه خدا و چې په هغه کې زمونږ د زړه د داخلي متخصص خوانه ډاکټر صاحب خالد زوی نمیږي دا وی د خوانه یو ډیر ښه پریزنټیشن د زړه د تداوی په بخش کې چې کوم وروستي پرمختګونه دي په نړۍ کې په هغه اړه به معنی معلومات ټول سټاف ته ورکړو شو چې کومه چې دا هغه وسایل نه لرو نو هغه خپل د هغه په اړه به معلومات باید ولرو او په دغه بل برخه چې ونه په هغه کې په واخی ډول باندې یو ښه تمثيل وړاندې شو د بلکه که زه وایم چې یو درس عملی د بی ال سی ار بیسیک لایف سپورت یا د احیای مجدد بنسټیز احیای مجدد لپاره نو هغه وړاندې شو ډېر ښه او دریم چې د زړه د ناروغي په اړه معلومات نو په دې کې هم دا خبره چې وا هغه ستاسو د پښتنې سره تړاو لري نغه دې پریزنټیشن بر خمدا و چې یو قسم مایوسی موږ ته پیدا کېدل چې بنړی کم ځای کې او موږ په کم ځای کې وو. خو کله چې موږ بیرته شاته وګورو چې موږ تقریبا په دې وروستیو اتو یا وو کالو کې چې کوم پرمختګ افغانستان کړی الحمدلله هغه ډېر کم پرمختګ نه دی. یعنی یو وو کال مخکې اته کال وړاندې په افغانستان کې د زړه د تشخیص د عادي د زړه د رګونو د تشخیص وسایل موږ سره نه وو. حتی یعنی کول لس کال مخکې صحیح نه و. یو دوه مراکزو کې وکیدله په دولتي شفاخانو کې ویښنه کېدله ایکو ایکو یعنی د زړه عادي معاینه ده الټرا ساوند غونډه دي او هغه د ایکو کارډیوګرافي هغه نه کېدله. انجیوګرافي خو به دا غنه پرمختللې شکل دي چې د زړه رګونه موږ ته ښایي په هغه حالت کې څومره تنګ دي څومره نه دي. نو دا د دې شیانو امکانات نو او د دې ناروغیو لپاره به موږ یو کس هغه د هیواد نه بهر لیږه. ونن الحمدلله انجیوګرافي مشته ایکو مشته د دې سره څنګه سی ټي انجیوګرافي زمونږه سی ټي سکین باندې انجیوګرافي هغه موجوده ده په هیواد کې. د دې سره څنګه د وینې په معایناتو کې چې کوم پرمختللي معایناتي د زړه هغه هم الحمدلله کیږي. یعنی که څو وایم چې د زړه د تشخیص پر اړتیا باندې د اتیا فیصدو پورې یاد هغه نمبر الحمدلله هغه تشخیص وسایل د موږ سره شته. ډیر کم څه د سپاتې دي چې هغه موږ دلته نشو کولای او بیا مجبوري کوو څوک پلچا ته ولېږو. د دې سره څنګه د تداوی کم ته دغه چي دي تداوی زمونږ د زړه د ناروغیو تداوی په درې مختلفو شکلونو سره ترسیږي. یو کلینیکل کارډیالوجي ورته موږ وایو چې هغه عموما دوا استعمالي دوا ورکه په دوا فشار کنټرولېږي په دوا د زړه درد کمیږي په دوا د زړه ضربان کمیږي دوا کلینیکل کارډیالوجي یا میډیکیشن کیږي. دوهم اجدان واغه انټرونشنل یا مداخلوي تداوی د زړه داخله چې په هغه کې مثلا سپرینګ چول کیږي یا خلک وته سپرینګ وایي دا سټنت دی. نو سټنت یا سپرینګ چول کیږي او دغه شان نور ډیر پروسیجرونه دي. مثلا د زړه سوري چې هغه په یو ډیوایس یا آلې سره د رګ بلاري دا چې کوم وایي چې په هغه باندې بندي یا مثلا وال چې هغه څنګه دی په همدغه طریقه باندې پی ټی ایم سی ورته ویل کیږي هغه باندې خلاصي. نو دا دوهمه دغه ده. او دریمه چې هغه د زړه جراحي ده نو دغه د زړه کلینیکل کارډیالوجي جوه دا ډیره ضعیفه په افغانستان کې یو اته نه کال مخکې. نن الحمدلله هغه هم کمی ده او دا غینه مخکې تیر شوی یو زمونږ کلینیکل زمونږ انټرونشنل کارډیالوجي چې دا پاره کې ډیر زیات پروسیجرونه هغه په افغانستان کې سره ترسیږي. هیڅ ضرورت نشته چې څوک ایران ته پاکستان ته منځنۍ اسیا ته هند ته ترکیه ته لاړ شي. دا چې خلک دي دا د خلکو خپل د ټرست او د اعتماد خبره ده چې هغه یې لري نه لري دا یو ستوند ده. درېمه خبره چې دا د زړه خلاص عملیاتونه دي چې هغه د زړه د خلاص عملیاتونو په بخش کې الحمدلله کافی په اوس د کابل په خار کې تقریبا سنه اته نه شفخانی دي چې هغه د شان تر ترسي چې یو د غوډ الحیات چې موږ خپل ال تکار کوم موږ د زړه د کوچنیانو هر ډول د غچي دي امراسي دي الحمدلله دا خلاص تداوی موږ کوو خلاص عملیاتونه کوو د زړه سوري موږ د کاهلانو عملیاتونه سره ترسو هغه د زړه د دریچو یا د والونو بدلول دي هغه د زړه د بای پاس عملیاتونه چورتل کیږي نه د زړه شریانونو لپاره عملیات سره ترسیږي او کاغه د زړه د رګونو عمومي غړي ده ستونزې دي. نو دا ټول الحمدلله موږ سره ترسو او زمونږ په روغتون کې او په کابل کې او په افغانستان کې دا هیڅ سہولتونه اوس موجود دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دلته یو بل بحث دی. اول خو دغه دی اوریدونکو پښتنه را واخلو. غازی بابا زموږ د فیسبوک مینوال دی د پښتنه کړي وای کدی او چا زړه او یا فساد لکار لویدلې وی او په همدې وخت کې تشخیص چې زړه کې مثلا د غستون زده یا د زړه فعالیت او یا فساد درېدلې آیا وای امکانات شته چې برته د غسړې د زړه تداوی شي او مثلا عادي ژوند غوړه کی؟ زه فکر کوم د پښتنه هدف پیدا وي چې کچیرته د زړه یا واستونز یا ناروغي ډیره نا وخت تشخیص سي مثلا زړه کې یا واستونز وي یا مثلا راګ بند وي هغه بندواله دي حتی زیات شوی وي چې مثلا نور وروستي حد تر رسیدلی وي د زړه د حمله لامل شوی وي آیا وای په دغه حالات کې بیا کېدلی سي چې د انسان درملنه وشي او د انسان ژوند بیرته عادي دوام پیدا کړي؟
بل یا موږ د زړه د قوت د معلومولو لپاره یو شاخص لرو یا انډیکیټر لرو چې هغه تمنګ ایجکشن فریکشن وي. ایجکشن فریکشن ان د زړه د قوت هغه اندازه ده چې زړه تکسل سی سی وینه راشي یا سل امله تکسل امله. نو په دې کې زړه څومره وینه پمپ کوي نو څومره پمپ کولی شي دغه تمنګ ایجکشن فریکشن وایو. دا یعنی په ساده ژبه کې دا خبره کوم. نو دا سل سی سی وینه چې راځي نورمال زړه چې وی نورمال څه بيخي نارمل د ځوانانو زړه خزړه هیلتي او صحت پندل هغه پدې کې او یا پنځه او یا فیصد وینه چې دا هغه پمپ کوي 25 یا 30 فیصد د ځان سره ساتي هغه هر ځل چې دته وینه راځي نو په هغې کې اویا یا پنځه اویا سی سي کسل سی سي راشي، نو هغه پمپ کوي پنځه ویشت یا دېرش سی سي ځان سره ساتي. نو موږ وایو چې د ده زړه اویا نو تر پنځه اویا فیصدو پورې دی، دته ایجکشن انفیکشن وایو. دا چې راکوزیږي نو دا که تر پنځوس پورې راکوز شي نو موږ وایو چې دا زړه لږ دغه کم شوی، لږ کم شوی، مایلډ حالت کې. او که د پنځوس نه تر دیرشو پورې راشي نو موږ دا منځني حالت کې د هغه کم شوی دی د زړه قوت. او که د دیرشو فیصدو نه دا راکوزیږي تر شلو او پنځلسو فیصدو پورې نو موږ بیا وایو چې دا ډېر سویر او په شدید حالت کې د زړه کمزوری شوی دی. نو اوس خو د اوسنیو تداویو سره دلته موږ چې کومو مریضانو کې خپله په کابل کې چې کومو مریضانو سره موږ کار کوو نو موږ د دیرشو فیصدو نه بره زړونه چې دي هغې کې مداخله کوو، عملیات هم کوو، سترنګ هم چې ورڅه کوو سره د چرسکې زیات وي. خو الحمدلله تر اوسه پورې نتایج ښه راغلي. کوم چې د دیرشو نه کم دي نو هغه موږ عموما طبي تداوی ته راجع کوو او هغې ته دوا ورکوو. موږ سره داسې هم شوي دي چې مریض د پنځلسو شلو فیصدو زړه په حالت کې راغلی دی او هغه د حادې مرحلې نه وتلی دی، بیا مریض پنځه شو دیرشو ته د هغه زړه بېرته چک شوی دی. مریض روزمره عادي فعالیتونه خو کولی شي خو لږ د عادي نه زیات فعالیت به نشي کولی، کلی کېږي او مریض ته دغه تکلیف پیدا کېږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. دلته یو بل بحث هم ډاکټر صاحب مطرح کیږي چې تر ډیره مخکې په ریسک فاکټورونو کې هم هغه عوامل د خطر چې د زړه ته په هغو کې اشاره ورته وشوه چې سن یا عمر د انسان هم په زړه په ناروغیو کې مهم رول لري، که یو چیرته د چا سن زیاتیږي مثلا د شپېتو او یو ناوړي بیا نو زړه یو څه خطر سره ډیر مواجه کیږي، ځکه طبیعتا به د شکر او د فشار ناروغي هم انسان ته پیدا کیږي. یو پوښتنه داسې مطرح کوم چې ځوانان څومره له دغه ستونزې سره مخامخ کیدونکي دي، عام ځوانان څومره زیانمنون کیدي د زړه له ناروغۍ او د زړه له حملو نه؟
بالکل ایجنګ چې دی یا د عمر زیاتوالی، د عمر زیاتوالی دا د زړه ناروغۍ یو فاکتور دی د ریسک. او دا د ریسک فاکتور چې دی دا په هغه نن موډیفایبل یا ناقابل تغییر دغه کې دی. نو موږ مخکې ویل چې اتیا فیصد اسباب چې دي هغه قابل تغییر دي، نو معنا دا چې دا په شلو فیصدو کې راځي. عمر ځوانان چې دي هغه په دغه اتیا فیصدو کې دي. په ځوانانو کې متاسفانه دا چې آگاهي نشته یا احتیاط نه کوي او یا تداوی بیا نه کوي، کله چې تشخیص شي یا وروسته تداوی کوي یا امکانات ورسره نشته دي لاسرسی نه لري خدمات ته. د دې وجې نه په ځوانانو کې متاسفانه په دې وروستیو کې دا پیښې بیخي زیاتې شوې دي. یعنی ما خپله د ودی شو کالو کس هم د زړه شریانی ناروغیو لپاره عملیات کړی دی او د ودی شو کال یعنی دومره عمر نه دی لیکن په هغه کې دا عملیات شوی دی. د نه هغې شو کالو عملیات کړی دی او د دوه څلوېښتو کالو عملیات کړی دی. نو دا ډېر کم عمرونه دي. نو متاسفانه چې دغه فکتورونه نه څوک ځان نه ساتي او یا پوهېږي پرې نه، که نه پوه شي او ځان دې وساتي نو په ځوانانو کې به دغه پدیدې ډېرې کمې وي.
بله، او لنډه بله پوښتنه ډاکټر صاحب، له ځوانانو نه ورښکته دغه ماشومانو پېښې هم په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي. اکثره نوي زېږېدلي ماشومان د زړه کمزورۍ لري، که لنډه دې په عواملو باندې هم تم شي چې عوامل څه دي چې ماشومان د زړه کمزورۍ لري یا د زړه ناروغۍ لري؟
او کوچنیان چې دي نوې زیږیدلي ماشومان په هغه کې د زړه ناروغي چې دي نو هغه د زړه ولادي ناروغي وي. اکثره د زړه ولادي ناروغي یعنی د مور زادي، د مور چې زیږیږي نو په هغه کې دغه موجود دي. اصلا د ماشوم د تشکل په وخت کې چې په رحم کې د تشکل کې جوړیږي په هغه وخت کې مختلف فاکتورونه مثلا وایرسي ناروغي کومور اخلي، سایتومګال وایرس په نوم یو وایرس دی یا هرپس یو وایرس دی، وایرسي ناروغي کومور اخلي نو دا د دې سبب کېږي چې خصوصا په حمل په لومړي درې میاشتو کې چې ماشوم د زړه په تشکل کې ډیفیکټ او نقص رامنځته شي او هغه د دې سره وځي کېږي. یا مثلا په دې وخت کې د ایکس ری شواګانې مور زیاتې واخلي یا د دې سره څنګه چې مور چې د پوره شکل باندې خواړه وانه د حاملګې په دوران کې او یادار چې د مور او د پلار ترمنځ هغه ارثي رابطه موجوده یو په جینټیک لحاظ باندې هغه د ډومیننت او د بارش کېدل خبر را مطرح شي نو په هغه کې دغه مرض شیدې در اخر کېدل چې دغه مختلف اسباب کېدل شي.
کور ودان رورو باس پای تر سه ډاکټر صاحب پای کې غواړم یو ځل بیا تاسو سپارښتنه تکرار کوم چې څه کول په کار دي ترڅو مو د غزړې چې د انسان په بدن کې مهم رول لري، اساسي رول لري، تاسو یو ځل فکر کوم ویلو چې د انسان په بدن کې د پاچا رول لري، څنګه دا سالم وساتو او له ناروغیو نه خوندي وساتو او له ناروغیو نه وژغورو؟ لاندې سپارښتنه مزمنانو ته سدي او په مجموع کې افغانانو ته یو کسان چې دا محل زموږ استاد سوغا غوري
دا خوډر مهم پیغام دی او د دغه وخت په مناسبت باندې هیله د ټول اوریدونکو ځان سره واخلي.
هغه دا چې د زړه د ناروغي یو ښه خبر دا چې د زړه د ناروغي په پینځو کې څلور پیخي چې دی هغه موږ تاسو د خپل کوششونو په سره باندې د الله په مرسته دا غي مخنیولې شو. په هغه کې د وقایوي تدابیر دي، په وقایوي تدابیرو کې لومړی خبره چې دا هغه په فزیکی لحاظ باندې باید فعال اوسېږو، روزمره ورزش وکړو، منډه وو یا واک او قدم واخلو. د دې سره څنګه په خوراک کې پر خورینه باید بنګه ځانونه وساتو. مالګه، غوړ او خواږه د غدري شیان د نشایستې په شمول دا منګه د دې استعمال کم کو او خپل منظم چیک اپ وکړو. منظم چیک اپ یعنی په کلی کې یو عادي کلینیک شته، هغه ته موږ ورشو وخت وخت باندې خپل فشار به وګورو، د وینې فشار، د دې سره څنګه خپل شکر، د شکر اندازه موږ تاسو چیک کو. د زړه یو ګراف وخت وخت باندې د ډاکټرانو دغه مطابق غو بوسو او غو ګورو، او هغه عوامل چې هغه د دې سبب ګرځي چې دا غنه ځان وساتو، مثلا د تمباکو او د سیګریټو او د دې د استعمال نه. د دې سره څنګه چې شکر ناروغي ولرو دا غي تداوی وکړو، او لوړ فشار ولرو دا غي لپاره منظمه دوا واخلو، نو په دې شکل به موږ د زړه د ناروغي مخه نیولې.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم په دې اله چې دغه سپارښتنې مو چې وکړې او ریدونکو دغه په پام کې ونیسي، عمل پیو کې لدې سره به دا ریدونکو زړونه سالم پاتې کیږي او د دوی عمر به اوږدېږي. ټول ته د اوږد عمر په هیله دغه خبرونه هم دلته پایته رسو. یو ځل بیا خپل ملمنو د زړه د جراحي له متخصص او کابل کې د حیات رختون لمشر ډاکټر سید خالد راشد او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له ډاکټر مصطفی حدیث صاحب نه ډیره ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږه ملتیا وکړله.
دستا دی دل میں دیر مان دے چلے ماتل میں نکلی چی باران دے جلی کستا دی دل میں دیر مان دے جلی نا مرد لگا خورا وزا دی کالا نا باران دے نا ترزم دینا نا باران دے دروازے کو پختنا برند نظر سم دن برند نظر سم دن برند